من دوی نو تکړه دا واضح صراحت لري چې لمشوم نه بعد د استفادې ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په جوګ سپ داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړی وي. که څنګه
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوی ده تایید شوی ده. په هغه کې خو واضح راغلي دي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه ووایي مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانونو ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وضع کېږي هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړي وي او یا یې ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانه خستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 ماده کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم وو، خو قوانین برخلیک تر اوسه په اسلامي امارت په چوکاټ کې تر اوسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي وو چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
پښواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یوه ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسې بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي او که کیږي عوامل یې څه دي؟ همدای علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې لډی را بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی منگ وینو یعنی ضرورت نده دی خبره تسی منگه پر بحث و که عملا وینوی پا خار و بازار که پا کل و باندو که چه لماشمان ندیر نور استفاده که گی دی شاقه کارو نکهی او دوی بیچارگان شاقه کارو تا مجبوره که گی زو فکر کم چه یعنی دی لاملون واضحی دی چه دی افغانستان دا نور شرایط نور وضعیت اقتصادی مشکلات در طول ماشمان پدی ارکلی دی چه شاقه کارو تا مخو که دست کورانه مشتا سی پا مشر دی کور یا وجل سوائی دا یا بهر تطرلی یا مسافر دا خو پر حال پا کور که نشتا نا ماشمان دی سی دی کور ساره نکی کور بهر مقصد یا مره دوره دی خپل مور تا و خاین ورون تا برابره نو دی بیچارگان نا دیر بدی استفاده ایم که گی او دوی مجبوره که گیسی دو شاقه کارو تا مخو که و اکثر دا بیکاره اقتصادی مشکلات دا اساسی لامل ندی چه او دا مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا اولا سلا و نور لامل ندی چه دیده باید که گیسی دا ماشمان دیتا ارسی چه شاقه کارو تا مخو که
ډیره مننه که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي په ژواک صاحب
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی اکثرا د دوی منفي تبعات دادي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي په نورو کارو باندې مصروف و بوخت وو نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي نو من خو ایله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کومې پالیسیانې چې دي او کوم مخکني قوانین چې دي هغو برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده روغ تربیه و روغ تعلیم ورکو چه پراتون که منگه یو سالم فرد به حیث جامعه که اغنه گتر وقت
دیره منه نکن پجواک سب دا چه ماشومانو بانو شاقه کارو نونشی یعنی دی عمل دی مخنوی بخاطر کم کارو نلازم دی یو چه باید وشی
زه فکر کم اولین مکلفیت داره چه فیلن دی منگه حاکم نظام دا دوی با دی خپل دی د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه کړي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر من اوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پژواک خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه واورېدې دا وده د ونې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لویه الله سپارو ښه وخت ولرئ
د ازادي ملما درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټرا وی اخیستی او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. دی د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب له تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سلام صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم. په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته، څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی، وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیه کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته وایو د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله، چې په 1990 په آخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد یغونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیه کې نه شوی پاتې کېدلی. دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیه نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړلم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسما چې زما هغه قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه. په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوي، دا مو په هالینډ کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالینډ کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالینډ کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته. جرمني مې نو زه نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لخته افهم او تفهیم وکړلو. نو دا واده راکړله چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لخته زده کړم. نو ما څو بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه، هغه مې واخیستلو. خو طبیع خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړی وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې به اول نه میاشتې ته یو کاله پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. چې فکر م نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یانې دوره ماته یو خصن هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یانې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریښې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري. روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواک او چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغو کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنې د جملې جوړښت، یعنې په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت دی، یعنې مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال زما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی. تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنی یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنې کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړه لې شوې، ما هېڅکله نه وو لیکلي پښتو ژبه باندې. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمین کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل، دا د دو باید شول چې هغه مجله ونه چلېږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته هغه ژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبه تر راوړل شي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یوه برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک یې ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولای چې ښه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلی هم شئ، څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپله دکتورا، لومړی دکتورا مې چې په بیلاروسیا کې ولیکل هغه په روسي ژبه وه، او د هغو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بیلاروسیا کې د مادې او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د دورقیې ترسره شي، هغه په ټوله بیلاروسیا کې منل شوی بروشور و، چې میتودیک ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د دورقیې د ناروغۍ تشخیص وکړي، په څه شکل باندې دغه عملیات ترسره کړي، کوم عملیات ترسره کړي. دوی پر د ډېر عملیاتونه دي، زه نشم کولای په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې رسیدیف یا بابیړی د جاغور یا باد اول عملیات نه دوام رامنځته شي، باید دورقیې غوډه ټوله مکمله یو لغت په نوم د اکسترا کپسولار، یعنی د ټولو نزیونه باید له منځه یوړل شي، او هورمونی تراپی باید ورکړل شي. دا پیشنهاد شل کاله مخکې و، حتی ډېر ته نه ویم 50 کاله مخکې. نو په موږ طریقه باندې بیلاروسیا کې د دورقیې جراحي اوس ترسره کیږي. هغه وخت په بل دکتور باندې فعلا کار کړم، ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړي دي.
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنې کړې دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل چې روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړې، نشم ویلای چې شل یا دوره به په غوږ کې کړې وي. بیا بعض شیان چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي. نو نظر په دوه دی چې په کوم وخت کې کوم موضوع حاده وي، د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان دی ریوالی کنه میکره و د افغانی سایتو که خبری شوی دی. اما مشخص کتاب می نده نکلی.
بله دادی، کتاب مسئله با شاید دیر مهمه بی، خصوصا آقا دکتران چه پا غرب که ووسی و لنوی مسائل و خبری شی دی، هغو افغانانو لپاره چه پا داخل کری و اکثره هم پا نریوالو ژبو نپویی گیری، هغوی لپاره با شاید دیر کمک بی.
او په دې برخه کې یعنی اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپلو منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایرسونو په اړه باندې، چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلی دی. او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې ترڅنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په کوم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه تنه په طبابت کې حتی په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی، مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقت دي، تر وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاد نه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پاره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورې ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هغه هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساینسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بې ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو څلوېښتو کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بې له دې چې دولت یې چاپ کړي، ډاکترانو په خپله ژباړلي دي یا لیکلي دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي.
خو دا انفرادي مسایل دي. ما تاسو ته یاده کړله چې موږ نظر په فعالیت هم چې په هالند کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، هم داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو په اړه اورېدلي وي، د ټوپ په نامه باندې، زه دا تعقیبا هم کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولی شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه هم لیکله، خو متاسفانه باد غونه نه دوی اړیکې ونیولې، او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی، او هغه میتودونه د جنګ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک دي د دو خلکو سره یو ځای کېږي، یو شمېر د نورو سره یو ځای کېږي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیه نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکترا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلی شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکترا صرف یو هغه دی څه ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پوره په تخصصي پروګرام کې د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشئ، په اوسنیو شرایطو کې تللی شئ؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو دی هغه د پاره دی ژوند د پاره سړی یو اجتماعي چاپیریال ته ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بیرته لاړ شئ هیواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده، هر افغان چې په خارج کې دی ده علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بیرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم، توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته هم لاړلم، د دوی پاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک پکې په یوه ولایت کې بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ډېر ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي، شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي، کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډېرو ولایتو ته زه لاړلم.
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زېږېدلي دي، خو د میندو پلرونو څخه یې د خپل هېواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډېر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن یې نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډېر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډېرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع و، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. یو زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وم، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولای شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم، متاسفانه اته په روسیه کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو ښارو کې دا کار نه شي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
نو هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کیږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري، امکانات ولري، دا ممکنه ده په تقریبا په غټو ښارو کې.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د یوې برخې مشري په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اورېدلي دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روغتون نه غواړي په لویدیځو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته، بیا هغه وسیلې افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2006 کال و کې 15 کال و په هالین کې یو په هنتون موږ ته وړاندیز وکړل چې تقریبا اتیادم هغه وخت کمپیوټرونه وو، بعضې نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل. هغه ولېږل شول د هالندیانو د یوې ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت و. د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد، خو یوه ویلي وو چې موږ ته خط را ولېږه چې دا د پلاني په نامه را رسېدلی دي، بلې ویل چې دا د بستونکي په نامه را رسېدلی دي. یعنې د دغو کومکونه هم یوه منفي سو استفاده وشوله. نتیجه یې دا شوله چې په خپله ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو. او دا هم د حل لاره نه، زه بیا تاسو ته حرف کړم، د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غزافو مصارفو ډک برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. د مادر صاحب په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کی دا که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند، مثلا د ما دپاره د هالند تبابت په ټوله دنیا کې په هغه لومړي ګام کې دی، بعد یغونه امریکا و انګلیس و کاناډا رسي، بعد یغونه جرمني. خبر په سیستم کې ده، تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نه شي په دو یو واګونو دوه واګونو موادو باندې افغانستان ته غیر.
بله ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب و استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان دې ته ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په هغه معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یاوري یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دي اورېدلي، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن د یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په دورستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون چې IMC ورته وي له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم هغه کړلې اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یوې مثبتې نتیجې ته ورسېږو چې افغانانو ته وکولی شو په دې برخه کې هم کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ په کار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه و کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات په او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شولم چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی، شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې دپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې پوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی پر د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میرې اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین تر ټولو نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتر د نباتي غوړ نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات وخلي دوی لپاره چې د ګردو یا موږ چې بډوډي ورته دی او مشکلات پیدا کړي کله چې څوک اوبه نه څښي. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی، اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساعته یا اوله ساعته یا اتله ساعته اوبه نه څښي، نو طبی خبره د ګرده چې دغه په اوبو درېدل، بل خصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یوه هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنې کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یوه توصیه ترې واخلي، او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسئله چې ده، باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونه له منځه وړي، او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده، د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ صحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنې بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزی په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحی اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکی یا د حوضونو اوبه چکی.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
کرشنا چه بتا ہے را زبما یادوی زبتا یادم خودی دینا کڑی اشنا چه بتا حیرم تبما یادوی زبتا یادم خودی دینا کڑی اشنا